خوش آمدین.
ډیره مننه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. بیا هم خراغلی په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداری ورکړ چې د موازی حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډاډه وکړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس خلک اندېښمن کړي دي او د همدغو اندېښنو په دوام د کرونا وایرس د مخنیوي د احتیاطي تدابیرو لپاره کارېدونکي توکي لکه ډلې ماسک او د میکروب ضد مایع قیمته شوي دي. نور مسائل هم لرو. د هماره چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي که پاکستان حکومت سره ژمنې عملي نه کړي دوی به مظاهرو ته دوام ورکوي. په پروګرام کې به دویمه اونۍ کې تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د انتخاباتي پروسې په اړه ویلي دي چې هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم به ځنډوي. او په ایران کې د کرونا وایرس له امله درې نور کسان هم مړه شوي چې ورسره ټول ټال د دې وایرس له امله په ایران کې د مړو شوو شمېر 1400 ته رسېدلی. پوره خبرونه. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. دا خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خبره شوې. ستولتنبرګ ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د دغه هیواد تیر سپتمبر ولسمشری ټاکنو د ورستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر ده. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستي او هم د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت نیولی و. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو یو شمېر نورو کاندیدانو له هغې ډلې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی وباله. د ناټو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه شوې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. هغه ویلي اوس وخت دی چې مسؤوله سیاسي خواوې متحد شي او د سولې په پروسې تمرکز ولري. د ناتو د اعلامیې په پای کې د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې ناتو سازمان به د اوږدې مودې لپاره د افغان پوځیانو سره مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې د دغو مراسمو پر ځنډ موافقه ورسره کړې، خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د لوړې لپاره پر ټاکل شوې نېټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. راپورونه وایي د لوړې دغه مراسم دوی اونۍ ځنډول شوي. د انتخاباتو خپلواک مسون د فبروري پر 13مه ښاغلی غني د ولسمشرۍ د ټاکنو بریالی اعلان کړ. حکومتي چارواکو ویلي و ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبه پر ورځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. مایک پومپیو پرون سه شنبه په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د هڅو په تړاو یو خبري کانفرنس ته وویل:
We are now on the cusp of having an opportunity which may not succeed.
موږ د یو فرصت په درشل کې یو چې خای بریالی نه وي، خو یو فرصت دی چې د اول وار لپاره افغانانو ته چانس ورکوي څو غاږی واوریدل شي. ډاډمن یم چې د افغانستان د ټولو سیاسي قشر خزو اقلیتونه او د بیلابیلو قبیلو او فرقو غږونه او سیاسي نظریات باوریدل کیږي. دا ټول اوازونه به د نهایي حل سبب شي. موږ او نور اړخونه به دې ته زمینه برابره کړو چې د مذاکره د ټولو د غږونه اوریدل یقیني کړي او دا چې افغانان به حل لار ومومي. د سرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې له تېرې شنبې تر روانې شنبې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ ده. امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي کمولو اونۍ بریالۍ وه، امریکا به له طالبانو سره راروانه شنبه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د راروان لمریز کال تر پایه پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. د والي ویاند عبدالله حسرت پرون ازادي راډیو ته وویل:
د شاوخوا 20 میلیون امریکایي ډالر په لګښت 138 خوندزوی ته ودانۍ جوړیږي چې د زینو اچارې نیمه تر سره شوی او پر یو شمیر نورو د هوا له نورمالېدو وروسته کار پیلېدونکی دی.
ښاغلی اسراتوی په دغو 138 خوندزیو کې 103 خوندزیو ته ودانۍ د کلیو پراختیا وزارت د اقرا پروګرام، پاتې نورو ته یې ودانۍ د ښار جوړونې وزارت او نورو ادارو لخوا جوړیږي. په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو له مړینې سره په دغه وایرس د مړو شمیر 1400 ته ورسید. دا له چین د باندې چې په دې وژونکي ناروغۍ ډېر کسان مړه شوي، د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي بیا ویلي 50 کسان په دغه ښار کې مړه شوي، هغه ادعا چې چارواکو رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ایران له چارواکو وغوښتل چې د دې ناروغۍ په اړه حقایق ووایي.
The United States is deeply concerned by information indicating the Iranian regime may have suppressed.
د امریکا متحده ایالاتونو د هغو معلوماتو له کبله سخت اندېښمن دي چې خی د ایران رژیم خای په دغه یواد کې د دین ناروغۍ د خبرېدو په اړه مهم جزئیات پټ کړی وي. مایک پومپیو له ټولو یوادو وغوښتل چې د کرونا وایرس په اړه حقایق ووایي او له نړیوالو مرستندویانو او سازمانونو سره د همکاري وکړي. د کرونا وایرس د خبرېدو په اړه اندېښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې په ایران، ایتالیا او جنوبي کوریا کې په دې وایرس د تازه اخته خلکو ډېرې پیښې ثبت شوې. په نړۍ کې په دې وژن کې وایرس 3000 ډېر کسان اخته شوي او شاوخوا 2200 کسان یې تر ډېره په چین کې مړه کړي دي. د کویت د ملکی هوایي چلن ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولې. د کویت خبري اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام د کرونا وایرس د خبرېدو له بیرې شوی. دغه اژانس وایي دا بیان د کویت د روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم خپور شوی. کویت تېره شنبه د کرونا وایرس له کبله خپلې الوتنې جنوبي کوریا، ایران، تایلند، ایتالیا او عراق ته هم ځنډولي. په کویت کې د کرونا نه پیښې ثبت شوي. چارواکي وایي په دې وایرس ټول اخته کسان له ایرانه ورغلي وو. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بارنوي چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداري ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. دا د امریکا د بارنوي چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلي. اخوا د بارنوي چارو وزیر مایک پومپیو پرون د افغانستان د سولې د فرصت په اړه یادونه وکړه.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشتد سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سلا کېدل به اسانه کار نیوي، خو باید دغه فرصت څخه ګټه واخلو.
دا هم اوري چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه باندې خلک اندېښمن دي. له دغو اندېښنو سره سره د هغو توکو قیمتونه زیات شوي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د احتیاطي توکو په توګه استعمالیږي، لکه ماسک او د میکروب ضد مایع. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي که د پاکستان حکومت له دوی سره ژمنې عملي نکړي بیا به مظاهرو ته دوام ورکوي.
تر سو پوری چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لري مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه و دغه و دا چې په کوم شکل شه هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خبر کړم. رازول لمړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداري ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. دغه وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي اوس د دې وخت دی چې د انتخاباتي سیاستونو پر ځای پر سولې تمرکز وشي، داسې سولې چې په مرسته له طالبانو سره اوسنۍ جګړه پای ته ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو کانفرنس کې وویل د افغانستان د سولې تاریخي لپاره تاریخي فرصت برابر شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان پر موضوع څرګندونې کړې. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سیاستوال دي د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف د موازي حکومت د تشکیل په ګډون له بې ثباتوونکو اقداماتو ډډه وکړي. وزارت دا خبرداري په داسل کې ورکوي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د ځینو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي دي. عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به تشکیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغانستان له سیاسي رهبرانو او د هغوی له ملاتړو غوښتنه وکړه چې سیاسي بحث په آرامه بڼه د تاوتریخوالي له خبرداري پرته پر مخ بوځي. د اعلامیې په پای کې د افغانستان د حکومت مننه سوې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې د مراسمو له ځنډولو سره یې موافقه کړې ده. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې نېټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. د اعلامیې په حواله د سیاستوالو او د هغوی د ملاتړو دا ډول اقدامات به د افغانستان حاکمیت او اتحاد زیانمنوي، هغه دوه اصله چې امریکا یې په کلکه ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله افغانان سوله غواړي او د دې وخت راغلی چې پر انتخاباتي سیاستونو د تمرکز پر ځای د افغانستان پر سیاسي جوړجاړي او سولې تمرکز وسي. د وزارت په حواله کې په مارچ میاشت کې د بین الافغاني مذاکرو له لارې دغه جوړجاړي ته زمینه برابره سي، دا د ټولو افغانانو په ګټه کار دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سېشنبه په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل افغانستان ته د سولې لپاره یو تاریخي فرصت برابر شوی.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشته د سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سلا کېدل به اسانه کار نه وي، خو باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه کچيري د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سوه نو واشنگټن به له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ له تیرې شنبه پیل شوې او تر روانې شنبه دوام کوي. مایک پامپیو زیاته کړه
19 years of war, this is the first.
د تیرو نونو سکنونو په جګړه کې دا د ټولو اړخونو لخوا د تاوتریخوالي کمولو لومړی اونۍ ده. کچيري بریالي سو، بیا هم وایم کچيري د تاوتریخوالي دا اونۍ بریالي و، موږ به د فبروري پر 9 د ملي اولي حکومت په همغږي د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړو چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل او له افغانستان څخه د پوځیانو په شرایط پورې د تړلي او تدریجي استلو مهالویش به پکې شامل وي. وسلول طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته کښېني، خو د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي هیات سره د سولې مذاکرې کړې دي. په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي او د هغې ائتلاف مشري کوي چې ماموریت یې د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له زیاتې مودې له امریکا بهر د امریکایي پوځیانو د ماموریتونو محدودولو هڅه کوي پرون وویل کله طالبانو سره موافقه لاسلیک سوه نو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. ولسمشر ټرمپ پرون په نوي ډیلي کې د هندستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډ خبري کانفرنس کې احتمالا طالبانو ته په اشاره وویل
We'll always have intelligence there, we'll have other things.
مثبتل حل تخپل استخبارات او نور شاین ولرو، خو غواړو خپل پوځیان له زیاتو برخو بیرته کورونو ته ستنه کړو. موږ به سیمه چې د ستونزو سرچینه ګڼل کیږي څارو. کله چې خپل پوځیان کورونو ته ستنو، غواړو دوی یعنی طالبانو ته ووایو چې که هر څه پیښ ول سخته ضربه به ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي کچیر بین الافغانی مذاکرې وسی، د اول وار لپاره به حق افغانان چې د شخړې د ټولو اړخونو استادیتوب کوي پر یو ځای سره جرګه سي او د پخلاینې سخت کار ته به اوږه ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. روسه له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د یوې مثبتې پیښې تایید وشو، د ټولو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دغه وایرس پر ضد د احتیاطي تدابیرو لپاره کارول کېږي. ماسک او د مکروب ضد مایع دوه هغه شیان دي چې د تیر بل هر وخت په پرتله بازار کې پلور او پیر زیات شوی او ان کم هم موندل کېږي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
کابل د کورونا وایروس د لومړی پیخي یو ورځ وروسته دلته د یو شمیر هغه توکو به پورته تللی چې د کورونا وایروس د مخنیوي او ترې د ځان ساتنې لپاره د احتیاطي تدابیرو په شکل ګټه پورته کیږي. خبیر د پلازمینې کابل د افغانان سیمه کې ماسکونه پلور دی وایي د بل هر وخت په پرتله یې ګټه زیاته شوې، ځکه ماسکونه یې ډېر پلورل کیږي خو دوی یې له کمښت سره مخ دي.
کورونا ټولو هیوادونو ته را رسېدلې. وړاندې مې د ورځې 15-16 افغانۍ ګټلې، خو اوس 2-2.5 افغانۍ ګټم. یو ځل کاریدونکي او ټوټۍ ماسکونه مې ډېر پلورل کیږي.
د ماسک او نورو هغو توکو چې د کورونا وایروس د مخنیوي او یا هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي د بیو پورته کېدو د خلکو نیوکې هم راپورته کړي. عبدالباری وایي هغه ماسک چې وړاندې په 2 افغانیو پلورل کېده اوس یې بیا 16 افغانیو ته پورته شوې ده.
د ماسکونو بیا ډېره پورته شوې ده، لس چنده بیا پورته تللي. وړاندې یو ټوټه ماسک 40 افغانۍ وو، اوس 50 پلورل کیږي. یو بار کاریدونکي خو آن ډېر لږ پیدا کیږي.
که څه هم په بازارونو کې د توکو بیې پورته کېدو نیوکې راپورته کړي، خو د افغانستان حکومت وایي په آزاد بازار کې د بیو کنټرول د توکو پلور او کمښت پورې تړلی دی. د امیر روغتیا وزارت بیا خلکو ته سپارښتنه کوي چې کولی شي په کور دننه د وړو ټوټو په وسیله هم ماسک جوړ او ترې ګټه واخلي. روغتیا پالان وایي د کورونا وایرس درملنه تر اوسه نه ده تشخیص شوې، خو د احتیاطي تدابیرو په وسیله کېدای شي چې وقایه یې وشي. ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو غږیږي.
هغه کسان چې زکام لري مثلا یا ریزشتي یا تبه لري، د هغې څخه د لاس ورکولو او ښکلولو څخه ډډه وکړي. ډېر کوشش وکړئ چې ماسکونه واچوئ او د سکش څخه استفاده وکړئ. هو که چیرې طبي ماسکونه شتون نه لري، تاسو کوشش وکړئ چې د تکایي ماسکو څخه استفاده وکړئ. او همدارنګه مخکې دې څخه چې خپل لاسونه خو خولې او سترګو
په افغانستان کې د کورونا لومړۍ پیښه په هرات کې ثبت شوه. هغه څه چې له کبله په دې ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان شو. تازه د دې ولایت چارواکو د ښوونځیو دروازې تړلې او له خلکو یې غوښتي چې په ټول ګډونه سیمو او تر خوا هغو ځایونو ته له تګ ډډه وکړي چې د دې وایروس د خپرېدو امکان پکې ډېر دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې کورونا وژونکې ناروغي ده چې لای د مخنیوي او ورته د واکسین جوړولو هڅې بریالۍ شوې نه دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ورزو اروزګان ته. په اروزګان کې په زیاتو سیمو کې افغان سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کتلی او ستړي مشي ورسره کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي له وسلوالو طالبانو سره اوس هر ورځ نږدې مخامخ خبرې کوي او مجلسونه ورسره دوام لري. خلک هم وایي د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ سره جګړې په ترینکوټ کې صفر شوي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړو لومړۍ کرښې ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
اروزګان کې خلک او د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي د تاوتریخوالي د ونې له پیلېدو سره د ژوند کولو په خوند پوه سوي دي. دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نچین او کوترخانی سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښه ده. په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي لونی له کمیدو څخه وړاندې به پولیس په مورچلو کې ګوته پر ماشه ناست وه او له مورچلو څخه به یې سرونه نه سو پورته کولی، خو اوس ټول بغیر له مورچلو او له وسلو څخه په ډاډه زړه ګرځي. گلاب شاه رپی اولا چې د پولیسو په لیکو کې دنده لري او د کوترخانی په سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنگیږي، ازادي راډیو ته ویل کله چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونې پیل سوې نو وسلوالو طالبان ور باندې هیڅ برید هم نه دی کړی. دی وایي د رواني ونې له پیل څخه تر دا مهاله دی او نور ملګري ټول ورځ له وسلوالو طالبانو سره ناست وي او مخامخ خبرې ورسره کوي او مجلس ورسره کوي.
او په خواج دل د طالبان کله په خواج بل د وسده چې موږ به صرف سر ښکارا کې دی بچاکوي د یم ور سره د غره کم په د کلیپ او د اوس موږ د دې درود په غاړه کې سره ګردو سره وینو بندرونه سره کوو. موږ د ډیر ش سره خوشاله دی، هم خوشاله چې موږ هم خوشاله چې دا ش زره ژوند سره وکړو. خیر سره کداس درته هم موږ به دې سره شل وارم دی په ورځ کار غړې دلته چیرېږي ور چیرېږي موږ هر غړې سره وینو. بس موږ هغه دی چې بس دې یم وای ټاکونه کې موږ دې ته ټاکونه کې دې موږ ته ټاکونه کې بس دې بالا سره ګردو بالا ور دې خوشاله چې موږ ډیر خوشاله.
کم مشکلات نسره لو دین خوشاله دي د سولې ناری وي مرجم خوشاله دي د سولې ناری وو اوس خو نو په خوام وال دغه و دغه ټټونه مناته ویني چې د دې دلته مش زړولې دي د ټکانو د لاسه به مر په ټوپ تیرې دلو د پوسټې سره په ټوپ برتره پوسټې تر اخلو و شه دی اوس هیڅ مشکل نسته د ام راځي دلته ګرځي مرجم په تیرې رو مشکلات د پجه دا غړي خوشاله ډیر خوشاله یو
د کوترخانی د سیمو ترڅنګ مو په نچین سیمه کې هم د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو او کرښې ته سر ورښکاره کړي. هغه سیمه چې هر ورځ به د درنې جګړې شاهده وه، په دغه سیمو کې بیا مو له خپل تصور څخه خلاف څه ولیده، یعنی دا څه مو په خپلو سترګو ولیده چې وسلوال طالبان او افغان پوځیان په سل مترۍ کې په ښکاره توګه سره ګرځي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د اروزګان مرکز ترینکوټ اړوند د نچین ساحې ته موږ راغلي یو. په دغه ساحه کې ګورو چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لورای سره معلومیږي، یعنی دا اوس هم زه په خپلو سترګو باندې وسلوال طالبان وینم چې دوی داسې ښکاره معلومیږي. هغه د ګرد ځینې تقریبا 50 یا 100 متره فاصله ترمنځ نه ده. افغان پوځیان وایي کله چې د اوربند سعودي یا دغه د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوې ده، په دغه ورځو کې بیا وسلوالو طالبانو ورباندې برید نه دی کړی او دغه راز ورسره مخامخ خبرې هم کړې دي. د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې د حضرت شاه په نوم یو سرتیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه ساحه د نچین د پلچکانو ساحه ده، دلته چې د کومې ورځې راهیسې چې اوربند شروع شوی دی، د هغې شپې د شپې د 2 بجو سره بیا ټاک نه دی شوی دلته اوربند راهیسې. و خبرې سره کوو، بانډار سره کوو، یو ځای سره کښېنو، خبره نشته. پر موږ شوه شوی و، د نږدې مو سره ولیدل، هلته سره مو وکتل، لانج و ځای تور شوه سو دیم خبرې کولې، ول نارې به سره وخو، نږدې به نور ځو، خو اجازه نه سره لرو نه. دیم خوشحاله چې تورته ګوره په خپلو ځایو کې ګرځي. دیم دغه شیان لکه موږ چې د جنګ ستړي، دیم دغه ستړي.
په دغه سیمه کې ملکي خلک هم زیات خوشحاله دي او وایي چې څو ورځې په آرامۍ سره تېرې کړې دي. د نچین سیمې 50 کلن محمد انی په ازادي راډیو ته وویل: لکه چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونې پیل شوې ده، نو په سیمه کې ټاک او ټوک ورک شوی دی او دوی په آرامه سره د شپې لخوا خوب کوي. د پرشکي لخوا و د دایمي سولې غږ وکړي:
وس آرام دي ژوند، وس خو ډېر آرام دي، وس خو وسای شکر دي. در مخه خو آرام نه، در مخه خو وروره به ګر سره نه در تلای سو نه در کېدلای سو، نه مایال ده ځانو، نه ملک ده ځانو، نه شی ده ځانو. ټوله خو در ټوله دنیا خیر در ټوله، ولې نه کوي خو مسلمانان وسای دي، ولې په سوله باندې به یو سړی نه وي نه خوشحاله، یو سړی به نادار دي په سوله باندې به ناراضي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په دغه ولایت کې سلګونه خلکو د تاوتریخوالي د ونې د کمیدو هرکلی وکړ او پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي او د افغانانو ترمنځ یوه واقعي سوله وکړي. خو له دې سره بیا افغان چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا څه نه مني. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له اروزګانه به راشو هلمند ته. هلته هم سرتیری د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ په اړه باندې خوشحاله دي. هلمند کلونه نه امن دی، خلک یې د تاوتریخوالي د کمیدو د ورځو نه خوند اخلي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور له هلمند رالیږلی.
وروسته له نږدې 2 کلونو هغه اوربند چې د کوچني اختر پر مهال وسو، دا دوهم ځل دی چې د هلمند زرګونه خلک په بیلابیلو ډولونو لارو کوڅو ته راوځي او د جګړې د کمښت هرکلی کوي او د اوربند د دوام لپاره احساسات څرګندوي. د لشکرګه په کرزینو مې لوبغالي کې سلګونه کسان د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ جشن ته راوتلي دي. دوی په ډیر هیجان او خوشحالۍ ویناوې، ګډا او اترونه کوي او د دې اونۍ د اوږدېدلو غوښتنه کوي. طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو سره د سولې د موافقتنامې تر لاسلیک وړاندې پر دې سلا کړې ده چې د یوې اونۍ په موخه به پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کموي او په عامه او پر نفوسو سیمو کې به چاودنې او حملې نه کوي. دا کار د تیرې شنبې په شپه 12 بجې پیل شو چې د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو ترڅنګ ورته د هلمند خلکو هم جشنونه ونیول او هغه وستای.
تاسو ته دا معلومه سواله چې تر جنگ خبیث شی په دې دنیا کې نسته، او تر صلح بهترین شی خدایی په دې دنیا کې نسته.
عزیزانو دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی، دا د یو افتخار ځای دی. په دا څلوېښت کلنه جګړه کې دا د افغانانو یو ارمان و، هغه ارمان خدای تعالی پوره کوي. په دې څلوېښت کاله کې د دغه اوو ورځې یو ارمان چې سوی دی، د دې دا ټوله ځوانان سپینږرې علما تږې وه. دا زموږ په ژوند کې یو معلومداره خبره ده چې د ټولو افغانانو په چهرو کې خوشحالي ده.
په لشکرګاه کې د جشنونو او خوشحالیو تر څنګ د هلمند د نوې ولسوالۍ زرګونو خلکو د طالبانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند ورځې ډیرې کړي، د حکومت سره هم ډیر ژر خبرو ته کښېني او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. د نن دوشنبې دپاره هم د ښځو په شمول ګڼو کشرونو د جشنونو او غونډو خبرونه ورکړي دي. دوی به د امریکا په شمول پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړي چې په ټولو د جنګ روانه مازله ختمه کړي او هیواد ته سوله راولي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه به د دې اونۍ تر پایه چې اوربند هم پای ته رسېږي امضا سي، او په راتلونکو لسو ورځو کې دننه به د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې چې تر اوسه طالبانو رد کړي وي پیل سي. کتونکي وایي د سولې د مخامخ خبرو دپاره تر ټولو مهم شی اوربند دی چې وسي او بیا بین الافغاني خبرو ته دوام ورکول سي. د هلمند د ناوي ولسوال فضل واري فیاض د ورته مراسمو دپاره یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمښت د پیل سره د دوی په ټولو سیمو کې هیڅ ډول جګړه او ناامني نه ده سوې.
عزیزانو ته هر طرف کې چې دي هغه زموږ ستاسې ورونه دي، زموږ ستاسې د کورنۍ غړي دي، زموږ ستاسې عزیزان دي. تاسې نن ماپښین به شاهدان اوسئ چې د لشکرګاه څخه یو کاروان را روانېږي چې د سولې غږ کوي د ناوي په ولسوالۍ کې. د ناوي ولسوالۍ همیشه شه د ټولو د هلمندیانو ورته توجه ده چې دا د سولې کور دی، د امن کور دی. ستاسې صمیم خواهش دا دی چې د سولې غږ وسي. باید تاسې پر هر سړي باندې غږ وکړئ، یا هر سړی ودې ته متوجه کړئ او لیواله کړئ چې وروره صلح نو د چا په خیر نه ده. حتی موږ انسانان خو څه کوي، زموږ ستاسې د دغه سیمه کې چې حیوانان اوسېږي د هغوی دپاره هم په خیر ده.
د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې ځینې پېښې هم سوي دي چې له دې جملې په سنګین کې د کوماندو یو سرتیری په سنیپر توپک ویشتل سوی او ټپي دی. په کجکي کې د تاوتریخوالي د کمښت په اوله ورځ پر ګڼو امنیتي پوستو بریدونه سوي دي، او تیره ورځ په مرجي ولسوالۍ کې پر ملکي کسانو د مین چاودنه سوي ده چې یوه ښځه او یو شمېر ماشومان هم پکې ټپیان سوي دي. دغه پېښې په رسمي ډول کومې سرچینې نه دي تایید کړي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غنیواله کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې واوري، زموږ په انټرنیټ لاري البته، او همدارنګه زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبريږي. اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا لیکي چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون لاسلیک ته خورا نږدې شوی دی چې په رسمي ډول د افغانستان جګړه پای ته ورسی شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره پرون په نوې ډیلی کې وکړه. ده وویل چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر 8400 ته راکم کړي. د همدارس د افغانستان د سولې د هڅو ډېره ستاینه وکړه، خو دا یې څرګنده نه کړه چې له افغانستانه به د خپلو پوځیانو ایستل کله پیلوي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د سولې تړون لاسلیک شي. له طالبانو سره د سولې په اړه بله چاپي خپرونه نیوز ویک لیکي، افغانستان د سولې تر تړون وروسته د متحده ایالاتونو اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. دا مجله د کتونکو په باور لیکي چې په افغانستان کې ډېرې پروژې مالي مرستو ته ضرورت لري. وړاندې د نړیوال کړکېچ ډلې د غړي اندرو واتکنز په وینا راغلي دي چې افغانستان په ډېرو برخو کې همکاریو او ملاتړ ته ضرورت لري. نیوز ویک ته د چتم هاوس په څېړنیز مرکز کې څېړونکي حمید حکیمی ویلي دي چې بیکاري د خلکو بې ځایه کېدل او د چاپیریال ستونزې هغه موارد دي چې باید جدي پاملرنه ورته وشي. د ښاغلي حکیمی په وینا په افغانستان کې سوله یوه پروسه ده، یوه پیشنه ده. سٹارز اینڈ سٹرایپس ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د پاموړ تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ روانه ده. خو د سیشن بې پورز امریکایي پوځیانو په دغه هیواد کې د داعش وسلوال په نښه کړل. ورځپاڼه د امریکایي ځواکونو د یوه ویاند ډګروال سانی لیګیت په وینا لیکي چې د هوایي برید په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د داعش څلور تنه وژل شوي دي. ډګروال لیګیت پر ټویټر لیکلی دی چې دوی د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړو د کمیدو هرکلی کوي، خو په ورته وخت کې که چیرته داعش د افغانستان په کوم ځای کې ځان پټوي دوی به یې مخه نیسي. ورځپاڼه د کونړ د مرستیال والي غني مصمم په وینا لیکي چې په وژل شویو کې د کونړ لپاره د داعش د نومول شوي والي مرستیال او د دې ډلې یو پوځي مشر هم شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویلي چې په دې برید کې افغان ځواکونو برخه نه ده اخیستې.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو مهم او لنډو خبرونو ته د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان په اړه ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خبره شوې. ستولتنبرګ ویلي دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د دغه هیواد د 13 سپتمبر ولسمشري ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې. د همدارنګه د افغانستان له سیاستوالو غوښتي چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې دغه مراسمو پر ځنډ موافقه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې ونیول شي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د روان لمریز کال تر پای پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. او په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو لمړینې سره په دغه وایرس د مړو شمېر 14 ته ورسید. خو د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي ویلي هلته 50 کسان مړ شوي، هغه دا چې چارواکو رد کړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبرونو ته د خبرو پر مهال وویل چې ایرانی چارواکي باید د دې ناروغي په اړه حقایق ووایي. او د کویت د ملکی هوایي چلند ادارې پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولې. دا اقدام د کرونا وایرس د خپرېدو له بیرې شوی. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین وایي که د پاکستان حکومتي چارواکو له دوی سره کړې ژمنې عملي نه کړي د دوی اعتراضونه به دوام کوي. منظور پښتین دا خبره سه‌شنبه له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ازادي راډیو ته وکړه. پښتین یوه میاشت مخکې د جنوري پر 26 د پېښور په تاکال کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی و او بیا یې ډېر وخت زندان په دیرا اسماعیل خان کې تیر کړ. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
منظور پښتین وایي د اوسم د پاکستان له حکومتي چارواکو سره مذاکرو ته تیار دي، خو هغه مذاکرې غواړي چې عملی نتیجه ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر وایي تر هغو چې د مذاکرو پر مهال سوي ژمنې عملي نسی د دوی اعتراضونه به دوام لري. منظور پښتین پرون سه‌شنبه ماپښین د ډیرا اسماعیل خان له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
اول ورځ پی ټی ایم د خبرو هڅې کړي دي. موږ مطالبه کړې ده زمون سره د خبره وشي، زمون د مطالبات واردل شي، خو صرف اول نه عملی دي شي. باقی تر سو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لري مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه و دغه و دا بې عدالتي غیر قانوني کاروایی ظلمونه جبر دا چې په کوم شکل شي هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
منظور پښتین تیره میاشت د جنوري پر 26 د پېښور په تحکال سیمه کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی وو او دا یوه میاشت په زندان کې وو. پاکستاني مقامات تور لګولی وو چې منظور پښتین په ډیرا اسماعیل خان کې د جنوري پر 13 په خپل یو وینا کې د پاکستان د اساسي قانون خلاف خبرې کړې وې او کرکته یې لمن وهلې وه. خو هغه څه چې منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشران یې ردوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي دوی نه غداری کړي او نه یې د اساسي قانون خلاف کوم عمل کړی دی.
غداری پایین کې دې ته ویل شي چې څوک آئین مات کی. نو آئین خو جنرالانو مات کړی دی. دا آئین مخالفت خو د دوی ډی جی ایس پی آر کړی دی چې یو عدالتي فیصله شوې ده او یوه اداره د هغه په مخالفت شي خبرې کوي. هر هغه خبره چې دلته استحصال کېږي، ظلم کېږي، جبر کېږي، د هغې مخالفت به کوو. په دې بنیاد باندې که څوک کوم قسم تور لګوي، هم به په شاکه ژو نه ده دغو تورونو نه.
د منظور پښتین مدافع وکیل سید اختر پرون سېشنبه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې محکمو په اتو قضیو کې د منظور پښتین ضمانتونه ومنل او د هغه د خوشی کېدو امر یې صادر کړ. تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ بل مخکښ غړي 15 کلن عارف وزیر هم په بند کې تر 2 میاشتو تیرولو وروسته د فبروري پر 8 نیټه خوشی سو. عارف وزیر ویلي چې د غورزنګ د 2 کلن فعالیت پر مهال شپږ واري بندي سوی او شاوخوا 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. عارف وزیر ویلي 40 کلن و چې کور ته یې د پلار، ورور، تره او د تره د زوی جنازې پر یوه ځای وروړل سوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې د لادرکسو کسانو پیدا کول، د هدفي وژنو، د غرض له محاکمو پرته د وژنو مخنیوی او له افراطي وسلولو ډلو سره د پاکستان د پوځ د اړیکو پرې کېدل غواړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې د دغو مواردو په تړاو یې اقدامات کړي او دومره قرباني ورکړې چې اوس یې قبایلي سیمو ته امن راوستلی دی. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هغه طالبان چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا لبري درسته نظام ونړید، ځینو یې وسلې پر ځمکه کېښودې، ځینې بندیان او نور خواره واره شول، څنګه د دې جوګه شول چې 19 کاله وروسته د امریکا سره یوې هوکړې ته ورسیږي؟ څه شی د دې سبب شول چې د پرلپسې نظامي او نورو فشارونو سربیره وسلوال طالبان خپلې بقا ته دوام ورکړي او بالاخره نړیواله ټولنه له دې ډلې سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟ اجمل اند په دې اړه د یو شمېر افغان شنونکو نظرونه پوښتلي دي او پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
ګڼ افغان او نړیوال شنونکي په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په مستقیمه مرسته وتوانېدل په 1996 میلادي کال کې کابل کې واک ته ورسیږي. دا ډله چې تر 2001 کال پورې د کابل په شمول د افغانستان په ډیرو برخو واکمنه وه، تر پایه پورې په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. افغان ژورنالیست سمیع یوسفزی چې په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو سره په تړلو مسلو د نړیوالو رسنیو لپاره رپورټونه چمتو کوي، وایي طالبانو له دې کبله چې تر ډیره یو نظامي ځواک او سیاسي تدبیر نه درلود، هغه نظام په وړو شیانو له لاسه ورکړ چې په ډیرو خواریو او قربانیو یې جوړ کړی و.
زما په خیال طالبانو تر ټولو عمده مشکل همدغه ده چې دوی یو قوي ځواکمنه جنگي ډله ده. په دې کې شک نشته چې همدغه ډلې په 1996 کې کابل حکومت ونیولو او تر 2001 یعنی 5 کال دپاره حکومت وکړو، خو چونکې یو سیاسي فکر سره نشته ده یا سیاسي تجربه یې کمه وه، دوی هغه اسلامي حکومت چې دوی په ډیرو قربانیو باندې جوړ کړی و هغه ډیر په لیک څه باندې او بایللو.
د طالبانو لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکول او پر ساتنې ټینګار د دې سبب شو چې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. لدی ورسته وسلوال طالبان خواره واره شول، ځینې بیرته ولسی ژوند تستانه شول، ځینې بندیان شول او یو شمېر له افغانستان نه ووتل او په پاکستان او ځینو عربي هیوادونو کې پټ شول. خو دې حالات ډیر دوام ونه کړ او په کومه موده کې طالبان وتوانېدل بیرته د افغان حکومت او ناټو ملاتړو په وړاندې د جګړې او بریدونو لیکي منظم کړي. د ازادي رادیو ژورنالیست او د ګندهارا ویبپاڼې مسؤل ابوبکر صدیق په دې باور دی چې د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته نړیوال ټولنې او افغان حکومت د دې ډلې سره د تعامل ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او دوی د بون په څیر د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې راښکیل نه کړل. نوموړي د طالبانو شریکي جګړه او پاکستان کې د دې ډلې د خوندي ځالو په وړاندې د ناټو د اقداماتو نه کولو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
په افغانستان کې داسې یو کلاسیک جنگ نه و چې په هغه کې دواړه قواوې متحرب قواوې هغوی یو داسې جګړه کوله چې ګواکې په هغه کې دواړه طرف ته د سټیټ اکټر یا د هیوادونو پوځونه پاگوی که برخه درلوده پاگوی که و طرف تا ده ناتو و ده امریکا زواکونه و ورسره به ویروس و ده افغانستان زواکونه جور کرده و آگوی او بل خواه تا طالبانو چه آگوی دیر تکیه پا چریکی جنگ که وله او ده ده سره سره ده طالبانو دیر امده پتنزایونه ده آگوی مشران آگوی طول پا پاکستان که پتو
ده ابوبکر صدیق پا وینا پا افغانستان که ده امریکا و ناتو ده نور و غلو هیوادونو زواکونو پا پاکستان که ده افغان طالبانو پر ضد لیو دو مواردو پرته اقداماتو نکرل او ده طالبانو تا ده فرصت ورکل چه پا افغانستان که خپلو بریدونو تا دوام ورکلی پاکستان او طالبان دواړه لیو بل سره همکاری ردوی د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عزمی ازادي رډیو ته وویل له طالبانو سره په سیاسي برخه کې د قطر په نظامی برخه کې د پاکستان ملاتړ او د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا د دې سبب شو چې دا ډله وتوانېږي په نړیوال سټیج له امریکا سره خبرې وکړي او بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د 2016 انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي او بل د پاکستان چې د امریکا فشارونه او د نیمبستي پاکستان ته د دې باعث شول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي. دریم هیواد چې تر یو اندازې ښه رول لوبولی دی هغه قطر دی. هغه هیواد چې طالبان ته ځای ورکوي په وخت کې چې هیچا بل نه ورکوي.
بل افغان څېړونکی شفیع اعظم چې د سولې فعال دی او په قطر کې له طالب استازو سره له نږدې خبرې کړي وایي طالبان په تیرو څه کم دوه لسیزو کې وتوانېدل چې خپلو کې یو موټی پاتې شي او د هڅو سربیره په ډلو ټپلو ونه ویشل شول. همدارنګه د شفیع اعظم په وینا په دې ډله کې لادی وسلوالو نیولې تر نظامي قمندانانو پورې ټولو خپل مشرتابه ته ټینګ روایتي اطاعت وساته. دا نورو علتونو پاره یې اعظم وایي
دا د دوی یو قوي نقطه وله چې دوی متحد پاتې شي او دوام وکړي. دوهمه اساسي علت دا ده چې افغانان تاسو که د دوی په ټول تاریخ کې وګورئ دوی له بهرنیانو سره سخته کرکه لري. دا که په هر نوم باندې راځي که انګریزان ول که روسان ول که امریکا ول هر یو ځان ته خپل تعریف او ښکلې برنامې درلودلې خو لیکن بیا هم د افغانانو کرکه له دوی سره د دې لامل شول چې دا د طالبانو په څنګ کې ودرېږي او له دې نه څوک انکار نشي کولی چې همدغه افغانان ول چې په خپلو کورونو کې دوی ته جای ورکړه په خپله سیمه کې دوی ته جای ورکړه دا یې دوی قوت و. دوهم هغه ضعف که موږ ووایو چې د نړیوالې ټولنې د افغان حکومت و هغه دا و چې نړیوالې ټولنې دلته ځینې جنګ سالاران چې هغه په تیرو د کابل په ورانۍ او داخلي جنګونو کې د خلکو له سخت نفرت سره مخ ول دوی هغه راواخیستل په افغانانو یې مسلط کړل او دوی په پراخه کچا باندې فساد خلکو سره بد وضعیت د لامل څه خلک د حکومت پر ځای باندې طالبانو ته رجوع کی.
په تیرو څه باندې اتلس کلونو کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت په وړاندې روانه جګړه کې د دواړو لورو د نظامی مرګ ژوبلې سربیره زرګونه ولسی افغانان هم وژل شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ادارو د ولسی خلکو د یوې لویې برخې مرګ ژوبلې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. وای په ځانګړې توګه په ګڼمیشتې سیمو کې د دې ډلې چاودنې او ځانمرګې بریدونه د ګڼو ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې سبب شوي. خو د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه او همدارنګه حکومتي ځواکونه هم د ولسی مرګ ژوبلې په ګڼو پیښو کې ملامته بلل شوي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې د ولسی خلکو په کورونو کې مورچلې نیسي او له هغوی د بشري سفر په توګه کار اخلي چې په وینا یې د ولسی مرګ ژوبلې سبب کیږي. د شفیع اعظم په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ هیکیدونکې هوکړه کې دواړه لوري ګټه کوي. د نوموړي په وینا امریکایي پالیسي جوړونکي د دې هوکړې له مخې خپلې هغه غوښتنې ته رسیږي چې له افغانستان څخه به پر دوی برید نه کیږي او طالبان هم د بهرنیو ځواکونو د وطنې غوښتنې ته رسیږي او همدارنګه د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې د یو اسلامي نظام برخه کېدای شي. البته افغان دولت د افغانستان اوسنی نظام هم اسلامي بولي او وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی. طالبان وایي دوی دا ځل د واک انحصار نه غواړي او د بین الافغاني خبرو له لارې چمتو دي چې له نورو افغان سیاسي لورو سره د افغانستان د راتلونکي نظام د ویش او څرنګوالي په اړه خبرې او تفاهم وکړي. خو دا چې وسلوال طالبان څومره په یو سیاسي ځواک بدلېدای شي او که رښتیا هم د واک انحصار نه غواړي څومره ممکنه ده چې په راتلونکو کې د نورو افغان لورو سره د سیاسي حلو ځلو له لارې شریک کار وکړي دا یو جلا بحث دی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازلی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو اربیاز فریباز ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستی دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندېښنې د یوې نوې خبرې سوې ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي او ویلي دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسي. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمه وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګندونې هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا ستاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته دغه مرض چې په چین او په بعضې مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغني چې مري یا ښه کېدل هم لري، بعضې ښه کېږي یا بېخي نه ښه کېږي، چې مغه ویني او مري، دغه جواب راته سبۍ راکوي سبۍ.